غیر واقعي غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. نن پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکړئ، هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان همهغسې ومنئ، هم هغه ډول سره مینه وکړئ پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شیان چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول د تر لپاره یو تر ټولو ګړندی لار ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوي نو دلته ساس په وجود کې د نارضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیر هغه ګړندی لار ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او نارضایتي احساس درکوي. کچېری د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزور یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسب د خپل ځان په هکله تاسو بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشحاله وساتي او پر ځان باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسو کمزوره یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوئ تر څو خپل ځان باندې باور زیات کی، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې بې امنیتی ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي، او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي یا خپل باور راکښته کوي، خپل ارزښت راکښته کوي، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لار دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوي چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط یا یو ښه وخت برامه ایستسي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوي، خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیاو، د ټولو هغه کمزوري، د ټولو هغه ناکامیو سره چې تاسو لري، د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل هم دانن شروع کی، نه پراتلونکي کی. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان هم دا اوس څه ډول چي هم هغه سی ومني، او راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي چې پراتلونکي کی که چیرې زدا سی او شخصیت سم د پلان کې پر کم کچیرې د خصوصیت مې پیدا کړ، د ځانګړتیا مې پیدا کړ، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان هم دانن ومني، د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، کچی یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سم، تاسو هغه څوک را دوی چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوي. مګر تاسو کولای شئ چې وو تاسو کولای شئ پراتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ پراتلونکي خپل ځان خوشاله وساتي، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژني. اوسنۍ ځان، اوسنۍ حالت مو ومني، د ځان سره مینه هم دا اوس تمرین کی، هم دا اوس د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکي، او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. کچې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسې کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسې بیا راوګرځوي هغه اصلاح کوي. مه پرېږدي چې هغه تېروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي. نو کوشش وکړئ چې تېروتنو په هکله تاسې فکر وکړئ ونه کړئ او د تېر وخت څخه تاسې لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسې خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسې شکر گزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکي سته او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکي سته، تاسې د دواړو لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته بیا تاسې یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل بیا کولی سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریاو لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې اوسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکر گزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای سي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې کچیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې کچیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه بیا کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کړي. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټه تر ازو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاو او د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټه لري. ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومني او دلته ساسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سي پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومني. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکی یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسو شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولی ستونزه حل کړئ، کولی سي د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاو چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه ورتیا لرم چې هر مشکل حل کم یا هر ننګونه حل کم، یا مثلا زما زړښت د نور سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. ورسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سي د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په حق ښه احساسات لري کنه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی کنه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوی لیکئ، ورسته د همغه ځانګړتیاو په حق له مثبتې جملې کاروي، او ورسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوی یا دغه مثبتې ځانګړتیاوی په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ، او ورسته کله چې دا کارونه مسرته ورسول خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکئ. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مور څخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست، او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوې څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري، او څه ډول کولای شو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې، او تر څنګ یې زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. خپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبته دوه اړخیزه او ټولنیزه اړیکه ده، یعنی یو مثبته اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونه څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. دا څنګه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، دوی خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبته اوسي، هم دو اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده، چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، دا هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خويندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربې ولري، خوندوري تجربې ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي، کچیر خوندوري وشه او د خوشاله شي به یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګي اړیکې مستکیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په برتله، مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډېر پیاوړی بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا کچیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه ووسی، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډېره ژوره او ډېره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو پیژندل چې د څه د څړول لمست کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وي یا په دې باندې موږ څنګه پوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغ ده یا سالم ملګری لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغ اړیکه ده. خپل روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري. همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنې روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو پر بل یو بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت را ښه کوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري، او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغ ملګرتیاوي دي یا سالم دي. نو دغه روغ ملګرتیاوي یا د سالم ملګرتیاوي ځینی ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاو پر اساس باندې موږ پیژندلای شو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالم دي. اول، احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاو کې، په روغ ملګرتیاوي کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالم اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېله درواغو یا هم بېله پټولو یو بل توازی کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتماً باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغ یا سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسی، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خنداوی او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ وسی، یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي، او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خنداوی، خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سالم ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. کچېرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځنګړتیاوی ورته په ګوته کوي چې دا ځنګړتیاوی موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځنګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړي چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کوي او ورڅخه غوښتنه وکړي تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ چې په دغه لارو سره ته کولی شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غلط منفي احساس یې درلودئ، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مو شکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیاوي زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولی سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سوله ییز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ یا هم ځینې فعالیتونه ګډ ډول سره وکړي، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل د پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژني یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت وو. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژني هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسو د خپل ملګرو سره لري، هغه تحلیل کړئ. وګورئ چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. دا فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چری
خلو مسافر.